rl.org.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ازادي رادیو نوري په کابل کې د ماسختن نه بجيدي د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې سندیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکي میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به د ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوې دي. دا 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتله د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د پوز چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي ړنګېدو او بیرته وخت طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي وویل چې پر دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربي زیاته کړې مکتمل روچه د کربی زیاده کړی ده چې مکتمل رو د اپریل په نیمایي کې به نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه خبره اداره به د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریک کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو وسپنو سره یو ځای د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. دیدونه ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. په تاجکستان کې دوه زلزلو سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات پسونه او څاروي وژل دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاندې امید یوسفی نن د مارچ په درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دوروک کلی و. یوسفی په بیان کې زیاته کړي لومړۍ زلزله د رښتر په کچه 15.6 درجې و خو تر دې څو ساعت وروسته دویمه زلزله بیا د نمرې پرتله کمزوري وه. د یوسفی په وینا زلزله کې چاته مرګ شو بلنه د وختي د پال دروک کلی چارواک ویلي د زلزلې له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي او لسلو زیات سروي له منځه تللی دي. یوسفی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت زلزله ځپلو ته د رسیدو په برخه کې ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د زلزلې د ټکانونو په تاجکستان کې په داسې حال کې محسوسيږي چې وړ مورز د رښتر په کچه 6.15 درجه یوې زلزلې د افغانستان په شمول د سیمه هیوادونو ولړزول چې مرګ شوبلې هم درلوده. د اروپای ټولنې مشرانو د پنځبه پورز اپاراتلون کو دولسو میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچی مهماتو د سولو پلان ته چمتووالی وخود اتسو د روسیې د يرغل په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپای هیوادونو مشرانو په سرمشتیزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. د غیناست ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ویډیو کانفرنس لاري وسلوه. لدی یو اونۍ وړاندې د اروپا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د وسلو د خیسلو د چټکیدو پلان تصویب کړی و او اروپای ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اروپای ټولنې په دوه ورځنی سرمشتیزه کې چې نن په بروکسل کې پیل شوی ل دې ډډ وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په اروستي شیبه کې د اروپای ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړ چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغونو و موټر پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپای ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په چپه درول کیږي. د برکسل په سرمشتیزه کې به د اوکراین ته د مهماتو دور کولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. افغانستان د خځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دینا میری وايي افغاني مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا چې نړیوال څنګه کولای شي افغان مېرمن سره په دې برخه کې مرسته وکړي وړاندې په راپور کې ویدرڅوي. د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وايي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې لامل د مړو شو کسانو شمیر لسو تنو ته رسیدلې چې تر شپېتو ډېر کسان بیا پکې ژوبل شوي دي. دا چې دغه زیانونه زیاتره په کوم ولایتونو کې اوختي دي دا په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه هم در راپورونه لرو چې په کندهار کې یو ځوانه په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځایونه ځانګړي کړي او هلته ورته کتابتونونه جوړ کړي دي. چې په دې کتابتونونو کې څه ډول کتابونه دي په دې اړه به هم درته له سیمې نه راپور ولرو. همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني ختمه شوې ده. او همدارنګه به هم درته ولرو چې یو شمېر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینو شرکتونو او کسانو ورسره دوکه کړې ده.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری د سیو خودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شو او ملګری هم تلیفون بند کړی دی.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشه. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذرینا میری وايي افغان مېرمنې د طالبانو پر وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استاذرینا امیری هغه افغان مېرمنې چې د طالبانو پر وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستای هوای نړی باید ور سره مرسته وکړي. اغلی امیری له یو امریکایي ټلویزیون سینن سره په مرکه کې وویل افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري.
ډېر کله فکر کېږي چې افغان مېرمنې قرباني دي، افغان مېرمنې رهبران دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. نړی باید دا باور مات کړي چې افغان مېرمنې نهلي شوې دي.
نو موري ویلي افغان مرمنې لنډېواله ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان مرمنو ملاوه تړي. رینا میری په دې مرکه کې ویل چې افغان خزې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامي ګوري فقط څه چې دوی غواړي دادی چې نړۍ باید د افغان خزو رهبری په رسمیت وپیژني او د غوي سره مرسته وکړي. رینا میری داسې مهال دات سرګندونی کوي چې په بهراني موسساتو کې پر افغان خزو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی. سرلدی چې په مېرمنو د کار د بندیز لپاره پریکړه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې، خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دې اړه کوم بدلون نه دی راغلی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سکل د نوي خونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي باس کې وویل چې نږدې یو میلیون جنې لا هم نشي کولای خونځي او تلاړې شي. د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دریز انتقاد وکړ او زیاته کړه
افسوس چې لا هم یو میلیون جنې نشي کولای خونځي ته ولاړ شي. لا هم په ضرورت له خپل حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او د شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستيال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوی عبدالكبير سره کتلی او یو ځل بیا د نجونو پر مخ ته خونځي او په هونتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړي. د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې د افغان جنو پر مخ د خونځي او په هونتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوي خونیز کال په پیل کې جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکول ناهیلي کوونکی عمل بل شوی او د نجونو خوځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بللې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شو شمیر لسو تنو ته رسیدلې، تر شپېته ډېر کسان ژوبل او تر اته سوو ډېر استوګن ځایونه ویجاړ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وارو.
با اثر زمین لرزه خانم و اطفالم صدمات روانی دیدن که خانم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمی ولاد شمالی ولایت بدخشان او سیدون کیدای همغه سیمه چې د سه شنبه په شپې د زلزلې مرکز او د وای د زلزلې لعمل کور ویجاړ شوی او میرمنې رواني صدمه لیدلې. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل کور یې په پور جوړ کړای وو او بیرنې مرسته ته اړتیا لري. د زیات کړه
شاو خو کتل ک افغانی مو کور جوړ کړ، تر اوسه مو پور نه دی ور کړی. د زلزلې لامل کورون درس شوی، نور هم ډیر تاوان را رسیدلې دی او اوس بیا لسره د جوړول توان نه لرم.
نوموړی د دولت او نړیوالو سازمانونو څخه خپل د کور د بیا رغولو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری هم تایید کړ چې د زلزلې له امله یو کس ژوبل شوی او د بدخشان د فیض آباد سربیره یو شمېر نور استوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي او زیاته کړه د دوی د سروې ټیمونه د زیانونو د بررسۍ په حالت کې دي. د امریکا د جیولوژي سروې اداره د سه بی د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بللې دي. د زلزلې د افغانستان سربیره پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونه ځینې سیمې هم لرزولې دي. د کابل او د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکي وایي د زلزلې ټکانونه ډیر زورور وو او له دې ویرې چې د زلزلې بل ټکان به د دوی کورونه ویجاړ کړي نو شپه یې ټوله له خپل کورونه بهر تیره کړه. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي په بیلابیل ولایت تونه کې دا وخت زیانونو د ارقامو په اړه ازادي رادیو ته وویل
زمونږ لمرنه معلوماتو لمخې په یاد ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان، لس پېته څخه زیات کسان ټپیان، لاته سو څخه زیات کورونه د زلزلې په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
رحیمی زیاته کړه چې د ورستۍ زلزلې د بدخشان سربیره یو شمېر نور ولایتونه لکه کابل، لغمان، کونړ، پکتیکا، تخار، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر او یو شمېر نور ځایونو ته هم ټکان ورکړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د زلزلې له امله د اوښتې زیانونو ته په اشاره وویل دوی خپل ګرځندوی ټیمونه ګمارلي چې زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له خپلو شریکانو سره په اړیکه کې دي او هغه کسانو ته چې د ورستۍ زلزلې له امله په پاکستان او افغانستان کې ورته زیانونه اوښتي دي دوی چمتو دي چې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د مبارزې وزارت په داسې حال کې د زلزلې له امله وژل شوي کسان شمېر لس تنه اعلان کړ چې پرون د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادۍ راډیو ته د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمېر څلور او د ټپیانو شمېر پنځه اویا بللی وو. دا په داسې حال کې دی چې تیر کال هم په پکتیا او خوست ولایت کې په زلزلو کې له زرو ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي یاد وزارت به په دریو اونیو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتونی بلنکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استمایه غونډه کې وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له افغانستان څخه د امریکا وتل یو تېروتنه ګڼي او د ښځو حقونو فعالان بیا وایي امریکا باید افغانستان روان حالاتو په اړه ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استمایه غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at some of the common lessons learned especially
زه جمنیم او هودلرم چې دا معلومات کانګرس ته ورکړم او موږ به د اپریل تر نیمه دا کار وکړو. نو زه کولای شم تاسو ته وایم چې تاسو به زموږ د موندنو پایله تر لاسه کړئ. موږ به موندنو شریک کړو او پر راتلونکو دریوونو کې به د دې لپاره مناسب میکانیزم پیدا کړو.
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
پاندې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري. جمهوري غوښتونکي مایکل میکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي. که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې، خو میکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده. د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیک حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي. لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید حساب ورکړي ځکه چې دوی افغانان په بشپړه توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي.
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک پوځي سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه.
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ، دې ستراتیژیک تېروتنه وه، هم د پوځي لحاظه هم د سیاسي لحاظه او هم د استخباراتي لحاظه. په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې، د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي وه، دا ټول په یوه ورځ کې په سیند لاوو شو. نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکایي متحده ایالاتو درلود اته هغې ته صادمه ورسوله.
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي، خو په تېرو 19 میاشتو کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي. همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي. نه شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي، پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې اوزوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 450 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته سپاري. تفصیل په دې راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړوند د چونی پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، دلې مطالعه وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 450 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي. خوشاله یم چې دا کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
روشانه سوی دی په کتابو باندې پخوانه پیدی، اوس مکتب هم ځي مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بیخي ډېر ښایسته سوی دی.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه شته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان وای له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینې سیاحتي شرکتونه قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي دي. خو دې شرکتونه قاچاقبرانو نه یوازې دا چې دوی بیول نه دي، بلکې پیسې هم ونه تختولې دي. بل خو د بشري حقوقو فعالان وای چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې هر وګړي ته د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق شته. خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي، دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته بهر ملکونو ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولي دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیسته او بیا یې $1,000 امریکایي ډالرو په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزا واخیسته او راویلی ګله او داسې انګېرل کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زه نوم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه ده، یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کړي او لاړ شي.
دای وای چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد پورې هم وغوښته. هلته داسې ورته خوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم، د قاچاقبر بهاني پیل کړي د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبې کله په یو سو کله بل سبې ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په یوه وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د وردګو د اوسیدونکو مرینا بیا خوان په فرانسه کې دی. د دې لپاره چې دا اولوري فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
مې چې کابل سیجن هوټل ته براشه چې په بوکه حساب به د دوه ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې با د خون هغه نمبر ته نن ورځې پورې بنده یې. ډېر ډېر دغه څه وشول چې په نږدې خپلوان کې مې ډېر دغه څه وشول چې امریکا د پاره کابل سیجن هوټل ته راشه، ایمیل ورته وکړ چې پیسې بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 149 ملکونو لاسلیک کړی، پکې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې قاچاقبر ته پیسې ورکي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورزي او بیا د هغه نه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دی غواړي ځان ورسوي، قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکي.
و مغتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافر ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کمدیش کې د نږدې سل کلنې دښمنۍ ختمېدو وروسته بې کوره شوي خلک بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. ستنېدونکي وایي کورونه، جوماتونه، ویالې، باغونه او ځمکې په تیرو کې ړنګې شوي او له کاره وتلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز اوسېدونکي وایي د کامدیش خلکو سره یې په نږدې سل کلنې دښمنۍ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. په وینا یې چې له کومې ورځې دوی د خپلې سیمې پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي، له هغه وروسته یې کلي، کورونه او هر څه ویجاړ شوي. اوس چې بیرته ستنېږي، نو د سرپنا تر څنګ د ژوند تیرولو له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د کشتوز اوسېدونکي غلام رسول راته وویل په لومړی قدم کې دوی د 400 ځوانانو سره خپل سیمې ته ستنېږي، څو هلته لارې او ګودرې جوړې کړي.
سړکونه نشته، ویالې ټولې خرابې دي. تقریبا 400 کسان اوس روان دي. ویالې به ترمیموي، سړک به جوړو، هغه ټول لاسي کارونه دي. دا عصري میاشتې نه یو څه اندازه کومک شوی دی. یو 500 بورې وریجې هغه هم انتقال کړل، یو 500 دانې خیمې دي او 11 دانې د حوادثو نه. او د هغې نه علاوه نور فعلاً دپاره څه کوم کومک نشته.
د کشتوز او بل اوسېدونکي عنایت الرحمن رحماني وایي له شپږ ویشت کلنۍ بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپل ټاټوبي ته په داسې حال کې ورځي چې خوراکي توکي، د څښلو پاکې اوبه او نور اړین شیان نه لري، او د دې تر څنګ هلته ځای په ځای شوي مینونه لا هم په خپل ځای پاتې دي.
څه د پاسه 15 کاله کډوالۍ ژوند نو وروسته نن موږ خپل وطن ټاټوبي ته واپس ګرځو. د سرک او د ولو او د کلو د آبادۍ په تر دې دمه هیچا مرسته نه کړي. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي، هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکلو اوبه شته، نه ولي آباد دي. هغه ساحه کې ماینونه شته دي.
دوی وایي تر اوسه ورسره چا د بیرته ستنېدو او هلته د آبادۍ په چارو کې مرسته نه ده کړې. خو د شخړو بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. حکومتي مسؤلین وایي د جرګو له لارې د کامدیش او کشتوز اوږده دښمني پای ته رسولې او د ورانو شوو کورونو او نورو ځایونو د آبادۍ په خاطر بېلابېلو حکومتي او خیریه مؤسسو سره خبرې پیل کړي دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل:
د کامدیش او کشتوز په سیمو کې جګړه او داخلي پتنش تیر شوی او په دې کې هر څه دیوي مخې ته بشوي. هیڅ اسانتیاوي د ژوند د نشته، کورونه د خلکو وران شوي. په همدې موخه د نورستان والی د یو شمېر نړیوالو موسساتو د مرکزي مشرتابه سره دغه موضوع شریکه کړې ده. د یونیسیار موسسې د 340 او یا شلټر او یا وړو کورونو د جوړولو ژمنه کړې ده. او هغه کډوال د کامدیش او کشتوز چې په مرکز بارون کې اوسېدل، هغوی خپلو مینو ته پسندیدونه پیل کړی دی.
د کامدیش او کشتوز د قومونو ترمنز دوه نوي کال وړاندې د اوبو او څړځینو په سر جګړې پیل شوې. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یا د دښمنۍ څه باندې 15 کاله وړاندې هغه وخت زور واخستلو چې دښمنو قومونو د یو بل کورونو سوځول پیل کړل، چې لامل یې د کشتوس خلک لخپلو مینو کډوال شول. د دغه قومونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره پخوا هم غنې هڅې شوې، خو کومه په زړه پورې پیلې نه درلوده. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت په دې بریالی شو چې د کشتوز او کامدیش قومونه سره پخلا کړي.
دوی مینی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. سپینه ماری پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا وارزوي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوې دي. په بدخشان ولایت کې 2 ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه پرون چهارشنبه د دې ولایت په تګاب کې شمل ولسوالۍ کې په شهید ګان کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې 2 ماشومانو یو لاسي بم د نورو وس پنو سره د پلور لپاره لیکدو چې 14 وکړو 3 ماشومان یې ټپیان کړل. د دې ونې ده چې 3 ورځې وړاندې هم په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې 5 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی وه. په تاجکستان کې د 2 زلزلو لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او 100 زیات پسونه څاروي وژلې دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاندې امید یوسفي نن په بیان کې وویل چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دروک کلی و. یوسفي په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله د رښتر په کچه 15 یا 16 درجې و، خو تر دې وروسته 2 ساعته وروسته دویمه زلزله بیا د لومړۍ پرتله کمزوري وه. او د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه په ورځ پراتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود، څو د روسیې د یرغل په وړاندې جګړې کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. دغې ناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وسلوه. له دې 1 اونۍ وړاندې د اروپا د بهرنیو او دفاع وزیرانو اوکراین ته د وسلو د اخیستلو د چټکېدو پلان تصویب کړی.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د محل په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او د محل د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکونکو سدا هیله کو اوس په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې سي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاج راډیو ټور کارکونکو سلامونه وړاندې کوي د احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د اروپا شک سیمه در بغرا پر غاړه دلته یو نن دروښن خدم درولې وای ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیش کار کی او سالات خو به کار نه کی بیسیم خو پریا دې ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نور تا روشن دې دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفس ولسوالۍ ده خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې وسیږي هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا د سیلوت پن مهرباني وکړي تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپلو دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو خبریالانو خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه مجلې راپورونه عکسونه د سیمې هر وخت زمونږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاده رسنۍ او پرمختګلې رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبی الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه خو سږ کال 216 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ ډیره همکاري به مو ایس. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت چې د بوټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې شتون ده. نو دغه د واکسینو والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی ځکه یا به جمعه ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې خو نه په دوشنبه راغله او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي. خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي. بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین سی مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پښتیا یم خو اوس پیل د اوسېدونکی د بډیکوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
رم یو می سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل دی آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبانو یو اصول تعقیبی نه پیګم د اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري د اصول عمومي دا یا تن افغانستان کې راوښ ده یا ټول جهان کې هم ده سیده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډیر مشکل یو دوه سوه د نیم سوه والی فیس پیدا کوي بیا ځي د خصه اخلي به نسخه چې نسخه وخت بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما د هغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شوي ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر دی شریعت اسلامی د نقطه نظر دی عنانات کلتور د نقطه نظر دی علم تبابب د اصول نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعه تغواړي او څلور دفعه نور نفسونه تقاضا کوي مننه
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دی ورور شي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده از ما یو پیغام ورسوي تر یو ځای پر موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده د بډایانې خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یمې د خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره یا هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د محصلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي اوس که راسو نورو هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا تا په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چانده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هته چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کچې ما ولید وزیر سیاست وزیر صاحب ډیر زیات په خپه سومه او دا د افغانستان د نسل تبادلون کی خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کې نسل ډیر شرم خبره ده او زه ډیر زیات په خپه سوم
من ولایت ګرم سیل ولسوالۍ له کیسمې څخه د نسب څخه ډېر ډېر مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه و نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 شپږسوه کالداري رانیوله د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندي نه لري موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي
سلامونه او نیک هیلی احترامات میومنه زه احسان الله داوری د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالی زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالی په سولې کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برموڅ اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانونی اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سر روزګان ولایت دی، د کندی ولایت، هغه غیر قانونی اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانونی اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانونی اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانونی اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانونی اوبه دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی. یو وخت نه دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دا غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي، دغه ډم ته را روان دي، نغه په قانون برابر یغه اوبه چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه اوبه استعمالوي، نور غیر قانوني اوبه مه استعمالوي. یو بلګه دا هم د کپاغورز باندې وریځو دغه ډم چې دی شل سانتی دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په دا سولری برېښنا باندې دا اوبه د دې راده څخه نقشه کیږي. او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتی متر اوبه را روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني اوبه خلک استعمالوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو موضوع اسماعیل دلہ چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکي، باید حق خزو ته حقونه ورکي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې.
السلام علیکم. دا زه درجه ټول اړتون کارکون ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزادو واشر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نه باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وهیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادوی رادویل اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علي ولسوالۍ سره په تماس کې یم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه دی موسسه درکوو، د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی. الله کوم نه د وسه ډی پی انبار یې دلی، نو غنم یې دلی بس هغه ورک سور والا نمانی لیکلی د وسه پرې چې نسته. دا څنګه موسسه ده؟ یا دې سم کې، یا دې ګرسري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ تر په خیر تل ته شکر خیر خیرت وطن کې قراری دا وارم ختمې دوه ده. ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا وو بوجو کې واسپینه نه شي په دا تو بوجو شروع ده. باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس صحیح ده. ډیر مننه، ډیر مهرباني، ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیره زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهمو وادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی و غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، او چون د افغانستان د نه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشیتلی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندیدي، نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري، او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونتلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلی ده، توجه ته راغلی ده، او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلمو کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لار کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزی صاحب، تاسو مخکې ویلې چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو، بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس دا طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اگست 2021 نتلی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. بیا بل خبر دا چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځانته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایانو او نور غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسېږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
mata mata jam dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osmane gaam pamale mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osmane gaad mata sheden rakh osmane gaad asani ni papani ni papa mama mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat دوصل را سای غبدا زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرغدا پ
زم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات یا مات مات یا مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک osman gaad mata sheden raakai osman gaad
sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni sa sa da da le le sa sa ga sa ga ga le sa sa da da pa da da le sa sa da da pa pa ga pa pa sa da da pa pa ga ga le
kabal da ko luka
ډک دی خدای کابل تک لو ټک دی خدای زما یادی زی دپخمان شکی پاغو زما یادی زی دپخمان شکی پاغو ماتا ماتا جان ماتا ماتا جان ماتا ماتا جام دس رولا بوان گبن راک ماتا شیرن راک اوسمان گاور ماتا شیرن راک اوسمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا Sa sa ni pa ma pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni pa pa.